السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دي. انیسا اجملیم اوریدونکو وسترتا د مشال ریډیو د مخام د شپږو بجو خبري غړې په تکراری بڼه خبرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی، په ملکن کې په دشمنی کې نه کسان وژل شوی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په هیواد کې سیلابونو 500 تنه وشلی دي. امریکا ویلي دي چې له اوکراین سره به نوې پوځي مرسته کوي. د خبرونو تفصیل، د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې د دوو کورنیو ترمنځ د شخصي دښمنۍ په اثر په کور دننه په ډزو کې نه هتنه وشل شوې دي. د ملکنډ ضلعي ډپټي کمانډنټ شکیل احمد نن له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې دغه پیښه تېره شپه د بګدرې ښار په ناما کلي کې رامنځته شوې. د ده په خبره په وشل شوو کې دوه ماشومان او څلور ښځې هم شامل دي. شکیل احمد سیاتبي چې د مبینه وشونکو پر ضد یې مقدمه درج کړې ده، درې ملزمان یې نیولې او نورې پلټنې روانې دي. د پاکستان فوج وایي چې د ماموندو په عنایت کلا کې درې وسلوال وشلی دي. د جون په 28مه پوسټ په یو بیان کې ویلي دي چې په ماموندو سیمه کې درې وسلوال پټ وو او دوی ته د اطلاع ترلاسه کېدو وروسته هلته عملیات وکړ. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د خیبر پختونخوا د ځینو سیمو په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې لوی اختر دی. په ټولو خلیجي هیوادونو او افغانستان کې هم نن لوی اختر د سرویو په قرباني کولو سره لمانځل کیږي. په پاکستان کې په حکومتي کچا سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده، خو د خیبر پختونخوا په ځینو قبایلي ضلعو لکه باجوړ او د وزیرستان په ځینو سیمو، د مومندو په څلورو تحصیلونو او د شوقدر په ځینو سیمو کې نن د اختر لومړی ورځ ده. د پاکستان د سند صوبې حکومت د کمشنر او مرستیال کمشنر د اجازت پرته د غټ اختر په مناسبت د قرباني شوو سرویو د سرمنو پراټولولو بندیز لګولې دي. د سند کورنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې دا اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ حکومت په غټ اختر کې د امنیت ټینګ ساتلو په هدف دفعه یو سل څلور څلوېښت مهم نافذ کړی ده. په اعلامیه کې راغلي دي چې د سرو سرمنو راټولولو په غرض د کیمپونو په جوړولو به هم بندیز وي. د پاکستان تحریک انصاف د منګبر خاروال شاهد علي خان او پخواني صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي نیول شوې دي. د سوات پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې بیګاش په نوښت د مرستیال کمشنر په امر شاهد علي خان په منګبره او ډاکټر امجد علي په شموزو کې لخپلو کورونو گرفتار کړی دي او جیل ته لیږلی دي. بیان سیاتوي چې تحریک انصاف دا غړي د عامه ګډوډیو د مخنیوي قانون درې ایم پی او لاندې نیولې دي. تر دې دمه د پاکستان تحریک انصاف لسګونه غړي د یاد قانون لاندې نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مې په نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال پوځي تاسیسات او ملکي او شخصي ودانیو ته زیان ورسول شو. حکومت د دې تور د تحریک انصاف په مشر لګوي، خو هغه دا تورونه ردوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي باید چې په هیواد دننه ټولنیزې رسنۍ منظم کړل شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره پرون په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو منظمول ضروری دي. په نهمه مې چې کوم بغاوت د ریاست خلاف راپورته کړل شوی وو، نو د هغو ټوله خاکه د ټولنیزو رسنیو له لارې تیار کړل شوې وه. په نهمه مې القادر ټرست قضیه کې د عمران خان نیونې پر ضد مظاهرو کې حکومتي او پوځي املاکو ته اور واچول شو. لسګونه کسانو ته مرجوبله اوړېدلې وه. حکومت د دې تور په تحریک انصاف لګوي، خو د دې ګوند مشر بیا ویلي دي چې د تشدد تر شا د استخباراتي ادارو کسانو لاس و. په افغانستان کې د قدرتي آفتونو پر مهال د مبارزې وزارت وایي په پکتیکا، لوګر، پروان، ننګرهار او میدان وردګو ولایتو کې د سیلابونو له امله 500 تنه مړه شوي او دوه نور زخمیان شوي دي. د دغه وزارت لخوا رسنیو ته پرون په لیږلې شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې د دغو سیلابونو په نتیجه کې یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي او د ځینو زرعي ځمکو حاصلات هم له منځه تللي دي. او اخیری خبر دا چې امریکا به له اوکراین سره د 1500 میلیون ډالرو برابر نوې پوځي مرسته کوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د جون په 28مه په بیان کې کړې ده. د دفاع وزارت ویلي چې په دې مرسته کې د برېډلی په نوم جنگي ګاډي، د سټرایکر نومي ګاډي او نور شیان شامل دي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې د دوو کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې نه تنه وشل شوی. رسنۍ وایي د پاکستان د دوو لویو ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون د مشرانو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې ملاقاتونه شوي دي. یو کارپو وایي
خبردای چې د دوه مشرانو کې یو بل سره سیزن سارټ اوټ کې چیرې الیکشن بکیږي او خامخا بکیږي سکل بکیږي.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې سږ کال د قربانیو د سارو نرخونه زیات شوي دي.
هر سړی د خپل خواش مطابق ریټ لګولای دی. لکه څنګه چې مخکې یو پسو په 5000 باندې ملوده یو په 40 اورې څه کم لاکټر رسیدلای دی.
د سواد د زراعت محکمه کروندګرو ته داسې پلاستیکي ډبی ورکوي چې پکې دغه میوه او سبزیانې لماشو مچانو ناخوندي وي.
نو دا یو بایولوژیکل کنټرول دی. په دې طریقه زمونږ چې کم دی نو په دې کې زهرونه هم نه استعمالیږي. دا سپریګانو ټایم هم نه لګي. بس یو پنده ده یو ټایم را جوړنه کې هر 15 ورځې بعد طریقې دوی بدلیږي او دا په دې طرح ټول مچان دا غونډیږي او هغه کې مړ کیږي.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې د دوه کورنیو ترمنس په دښمنۍ کې نه تا نه وشل شوی دی. د چارواکو په وینا د پیښه تیر شپه د بګدری خار په نوم په یو کلی کې شوی ده. په دې پیښه کې دوه ماشومان او څلور ښځې هم وشل شوی دي. پولیس وایي پلټنې یې روانې دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي ځینې مهم کسانو د خیبر پختونخوا د حکومت پخانی چارواکي له سواته پولیسو د مئی د 9 نیټې د پیښو لپاره ترس کې نیولې دي. له سواته په دې اړه تفصیل له سره نیاز احمد خان شریک کړی دی.
جی بالکل، بیگا د شپې چې دا د ملکنډ د کوم دغه سرخار یا بټخیل چې دا 10 کیلومتره دا بګردره توتوي د کله دی او په دې کې شپې یو بجو پولیس وایي چې را وسلوان لغلی دي او د دې پرشته په نظر باندې شخړه وه. هغه کې دوی ډزې کړې دي او په هغه ډزې کې نه کسان چې دا هغه تصدیق کوي چې هغه مړ دي. دې کې چې نو سلور زنانه دي، دوه ماشومان دي او درې سړي دي. بیا چې دنو وسو اطلاعات لا لکه شپ وړاندې یې تصدولس بجې د رسمي بجې باندې د دغه کلی خلکو د غمړي راغستي وو او د پیر کړي وته وی چې د منکن تاپ ته هغه باندې د مړي خو دی او احتجاجي مکو د حکومت ته وستانه کوله چې دا دغه ملزمان دی گرفتار کړي شي. کم چې د مرستيال کمشنر دی شکیل احمد هغه چې دنو مشال دی او میډیا ته دا وویل چې بالکل دغه مړو چې دنو پوسټمارټم شوی دی او کومه درچ کړي شي او په دې کې ډېر کسان چې دنو د سواد د بریکوټ نه هغه گرفتار کړي شي دي چې دا دغه اشتدارو یا دغه غیچ دنو د غیخ پلوانو دغه چې په خبره شي ځای خلکو په داسې حال کې چې را سبا په دې سیمو کې اختر مانته لکیږي په دې باندې خلک ډېر زیات خپه وو او خپګان اظهار کړی دی. او چې دنو اطلاعاله چې را دغه مړی کور تکړی دی او غی چې دنو سپارل وړل شي دي. اوس هم چې دنو دغه سیمه کې د تاسو تر خواره ده پولیس وايي مقدمه درج کړی شوې ده ځمان گرفتار کړی شوې دي.
نیاز احمد خان عملت سوات نه بل خبر مو درلود چې د پاکستان تحریک انصاف د منګوري سیمه خاروال شاهد علي خان او خواني صوبای وزیر ډاکټر امجد علي نیول شوې دي. په دې اړه هم که تفصيلات وړاندې کړئ تاسو.
بالکل، دغه د شپې نه وخت چې د نو د پولیسو دغه یو بیان راغی چې را د ډیپټي کمشنر په خصوصي هدایت او بیا د اخر کوم خصوصي اختیارات 3 ام پی او یعنی دا غو ماده ده چې امن او امان کې خلل اچي یا امن او امان ته خطرې ځای پترس کې د سټي میئر او شاهد علي خان او چې هغه منوره کې دا کور دی دا کور نه گرفتار کړی شو. او بل په شموزو کې ډاکټر امجد علي چې دا په خوانه د پاکستان تحریک انصاف صوبایي وزیر پاتې شوی دی هغه نو دا دونه گرفتار کړی شو. دونه چې نو جیل ته بوتل کړی شو دي بوتل دي. ځکه پولیس وایي چې دغه خو ضلع ډیپټي کمشنر لخوا امر جاری کړی شو او دغه باندې عمل کړی. ډیپټي کمشنر وایي چې را د امن او امان ته خطر دی د دې د وجه نه چې دغه گرفتار کړی شو دي. بلخوا چې نو د کوم پاکستان تحریک انصاف او د بریکوټ او د منګوري او د نورو علاقو کوم مشران دي هغه په دې سخ غندنه کړې ده او ویلي دي چې رامو احتجاج هم د ځکه چې دوی ته د های کورټ نه وړاندې ضمانت ورکړی شو. دا اوریدونکو د داو مې ما چې پنه هم مې باندې د پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کوم مظاهره شوې ده په ترڅ کې ډاکټر روژه لري ولسم مې باندې گرفتار کړ شه او یو شپږ ورځې هغه په جیل کې خو بیا چې دنو های کورټ هغه ته ضمانت ورکو هغه چې دنو را پریښو دی شو او دوی چې دنو محکم الله شهید علي چې هغه هم چې دنو په ضمانت باندې وو خو دا په خصوصي دپو باندې یا خصوصي اختیارات ترسول لاندې گرفتار کړ شوی دی.
اور ادن کو تاسزم د همکار نیاز احمد خان نه پسوات کې د پیو دشمنی کې د نه کسانو د وشن او د دې ترڅنګ د تحریک انصاف ګوند د دوه غړو د نیولو پاړه معلومات اوریدل چې زم همکار نجیب عامر سره شریک کړو.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
رسنۍ وایي چې د پاکستان د دوه لویو ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون د مشرانو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې ملاقاتونه شوي دي. د سرچینو د وینا تر مخه د دواړو ګوندونو مشران آصف علي زرداري او میا نواز شریف په راتلونکو ټول ټاکنو کې د پارلیمان د څوکیو په اړه د جوړجاړي لارې لټوي او دواړه هڅه کوي چې د خپلو ګوندونو زیات شمیر غړي پارلیمان ته لیګل یقیني کړي. خو د دواړو ګوندونو غړي وایي چې د دې ملاقاتونو مقصد د انتخاباتو لپاره مناسب وخت او د ملک اقتصاد په اړه سلا مشورې کول دي. نور حال راشد خټک را کوي.
په متحده عرب اماراتو کې د پاکستان پیپل پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون د مشرانو ترمنځ کې دونکو ملاقاتونو کې په یوش مر موضوعاتو خبرې اترې شوې دي چې په سر کې د ټول ټاکنو او د پارلیمان د وخت پورې کې دونه پس د موقتی حکومت جوړولو موضوع ده. په پاکستان پیپل پارټي یو مشر او د پارلیمان په خوانی غړي اخونزاده چټان وایي چې د دواړو ګوندونو ترمنځ د انتخابي اتحاد په اړه پریکړه ته لا ډیر وخت ده. د مشال رډیو سره د خبرو اترو په وخت وویل
اوس چې کوم ملاقاتونه د آصف علي زرداري صاحب او د نواز شریف صاحب ترمنځ کیږي دا غي صرف دوه مقصدونه دي. یو مقصد دا چې الیکشن په ټیم باندې وشي او دویم او صاف او شفاف الیکشن وشي او دویم دا چې موږ په یو دسي په معاشیت باندې دسي یو اګریمنت وکړو یو میثاق وکړو چې هغه د شارټ ټرم پالیسو د لپاره نه وي او د لانګ ټرم پالیسو د لپاره نه وي.
د مسلم لیگ صوبایي صدر امیر مقام مشال ډو ته د دې ملاقاتونو په اړه د خپل ګوند دریز داسې وړاندې کړ.
یو میثاق جمهوریت شوی او دا میثاق جمهوریت ته د پیپل پارټي حکومت راغله په 2008 کې. نو هم مسلم لیگ نو نه کوشش نه کړی چې وایي کی ذات می استحکام او دراولي او بیا په 2013 کې نو 2018 پورې د پی ایم ایل ان حکومت راغله. نو پای کې هم د پی ایم ایل ان حکومت پیپل پارټي هم داسې کوشش نه کړی. اوس هم دا دوباره هم کسه خبرې کیږي نو هغه کې ملکی جمهوریت مضبوطولو خبره.
ماهرین وایي چې که پخکارای ایجنډا هر څه وي خو د پاکستان راتلونکو ټول ټاکنو په اړه مهمه پریکړه به د نواز شریف او آصف علي زرداري ترمنځ کې دونکو ملاقاتونو کې کیږي. ځانګار مبارک علي مشال لډو ته وویل
د زرداري صاحب او د نواز شریف صاحب ترمنځ چې کومه د ډایرکټ ملاقات ته دا ډیر زیات دا د وخت د بچت لپاره دی چې وس کومه پلان د کچه باندې چې کومه ملاقاتونه کیږي په هغه کې په مختلفو سیزونو خبرې کیږي. نه خبر دی چې دا دوه مشران کینه یو بل سره سیزونه سارټ اوټ کی چیرې الیکشن به کیږي او خامخابه کیږي سکله به کیږي د غرنګ د ګران سیټ اپ ته پر روان چې کوم الیکشن دی په دې کې چې کوم ان کیس د غدوان سیاسي ګوندونه ګټمن شول دیو ګټه بیا مونږ نه بیا بلکې مطلب د حکومت خدو حال بسې. نو په دې معاملاتو خبرې روانې تر دادم
رسنۍ وایي چې دوه لویو ګوندونو ترمنځ کاری هم هنګي ملک ته د ورپې خستونزو هوارولو لپاره ضروری ده. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
اوریدونکو ما مشال رډیو تاسو سره ورسو د یو بل رپورت طرف ته. پرون د بلوچستان د هرنایي تاجرانو پرون د امنیت او خرابوالي پر ضد کاربندیز کړی دی. دوی له هغه وروسته د اقدام وکړ چې تر یو ورځ وړاندې وسلوالو د بلوچستان په زیارت کې د شپې مهال اتو ټرکونو ته چې په کوئلې بار وو اور واچو. په هغه پیښه کې ویل کیږي چې په ټننونو کوئله هم سوځېدلې ده. نور حال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه وصل 30 کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د زیارت په مانګي سیمه کې 13 په دزینو نصرګندو وسلوالو کسانو د کوېلې څخه بار اتو لاریانو او ویوی دمپرې ته اور اچولې دي چې لامل نه هوازي لاریان ته باسي بلکې په لزګونو ټنه کوېلا هم سيزر شوې ده. خو څه ځانی زیان نه دی اوښتی. د پیښو وروسته ناڅرګنده کسان په تیښته کې بریالي شوي دي. وروسته هلته سرحدي عسکر او انتظامی چارواکي رسېدلي او د وسلوالو د نیولو هڅې یې پیل کړي دي، خو تر تم ګړي پورې څوک نه دی نیولی. بلخوا د پیښو په ضد په ارنای کې د آل پارټیز اکشن کمیټي لخوا د احتجاج په توګه د څه وخت لپاره بازار او مارکیټونه تړل شوي وو. په دې اړه نور حال په سیمه کې د سیاسي جماعتو د اتحادیې ځایي مشر صدام ترین څه په داس ټوک کې راته راکړي.
نو موږ سوال دا دی چې دومره ډېر سکیورټي موجودګي باوجود دا تر عمله کې دن چلو یو وار خطایي ده، دوه وار خطایي ده، درې وار خطایي ده، بار بار خو نو خطایي نه ده، یو سازش خو نو دی چې له موږ سره روان دی. دا سازش ولې معلومه نه ده، دا نامعلومه ولې معلومه نه، او کچیر نه معلومه بیا دویمه خبره علاقې والا دا چې ته دلته څه غواړې یار، ستا ضرورت بیا موږ ته نشته، بیا باید دا ده چې موږ سره پوه شو، موږ سره چې څوک دا بد کوي هغه سره پوه شو. ته علاقه هم نه پرېږدې، په علاقې هم ناسته، او سکیورټي هم نه راکوې، او یو خو سرکاري تنخواه ده چې تا ته ملاوږي. بل څه کولې باندې دلې پارنایي چې 230 روپۍ پیټن باندې دیو ته ملاوږي، هغه پیسو باوجود ماته سکیورټي نه ملاوږي، نو زه بیا ولاړ شاته اوسم.
په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د ارنایي سره تړاو لرونکي د نېشنل ډیموکراتیک ګوند صوبایي صدر احمد جان وویل چې د دې څخه له مخه هم په سیمه کې څو ځله دغه ډول ناوړه پېښې رامنځته شوي دي، لیکن د ده په خبره چې حکومت یې کله هم مخنیوی نه دی کړی.
په دې حواله باندې سخت احتجاجونه هم شوي دي، حکومت هم موږ خبر کړی دی، لیکن افسوس دا دی چې صوبایي حکومت هم د ضلعارنایي څخه مکمله لا تعلقي رویه اختیار کړې ده. دغه رنګه سیول انتظامیې مکمله مفلوجه شوې ده، او د هغه له وجې دغه واقعیت روان دي. نن په ارنایي ضلعه کې احتجاجونه روان دي، تر اوسه پورې احتجاجونه دي، او دا احتجاجونه هم د دغه پیغام د شوي پوسټ ایف سي د کیلو مخ ته روان دي. په دې چې ولس دوی د دې صورتحال ذمواره ګڼي چې دا کوم عمل هلته روان دی، ټول ولس دا خبره کوي چې دا د دوی د پښتونایي بغیر، د دوی د سرپرستی بغیر دا ممکنه نه ده چې دا رنګه په دې حالاتو کې به څوک بتخوري کوي، په ګاډیانو به فایرنګ کوي، ګاډیانو ته به اور ورکوي.
په دې ترڅ کې د سرحدي عسکرو لخوا تر دم ګړي پورې څه نه دي ویل شوي، لیکن په تیرو وختو کې سرحدي عسکرو او انتظامی چارواکو همیش د دغه ډول تورونو مخالفت کړی دی. په دې ترڅ کې کله د زیارت د مرستیال کمشنر عبدالله طارق سره تماس ونیوي، نو دغه په خبره چې تیر ماښام د کویلې یادی لاریانی د ارنایي څخه د زیارت د لارې د پنجاب په لور روانې وې. د ښاغلي طارق په خبره چې کوم وخت دا پیښه رامنځته شوه، نو هغه وخت د ارنایي ډیپټي کمشنر عارف زرکون هم د کوټ څخه د ارنایي په لور روان و، او چې کله ناڅرګندو وسلوالو کسانو دغه موټر ولیدی نو پر هغه هم ډز وکړې، لیکن دغه د محافظینو یا لیویزو والا د جوابي ډزو په نتیجه کې یاد وسلوال د پیښې د ځای څخه په تیاره کې په غرنۍ سیمه کې په تیښته کې بریالي شوي دي. د پیښو وروسته نه هیواز په سیمه کې امنیتي ګامونه سخت کړل شوي دي، بلکې د کویلې د لاریانو ډرایورانو ته امر کړی دی چې هغه د شپې پر مهال په سیمه کې سفر نه کوي، او په ورځ کې به دوی د سرحدي عسکرو په څارنه کې د ارنایي څخه د زیارت د لارې په کنوای کې تګ راتګ کوي. د کورنۍ چارو صوبایي وزیر په خبره چې په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو په خاطر سمدلاسه بیلابیلې ډلې یا ټیمان تشکیل کړي دي، هغه به نه یوازې په پیښه کې تورن کسان نسی، بلکې و اغیزمنو ډرایورانو او د لاریانو خاوندانو ته به انصاف رسوي.
د مشال ریډیو بیلابیلې خبرونې په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نن په سعودي عرب، افغانستان او د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړی ورسته. په پاکستان کې به سبا رسمي اختر وي، خو د قبایلي سلو په خال خل ځایونو کې نن هم خلکو اختر کړی دی. په دې اړه نور حال خالد خان راکوي.
خیبر پختونخوا د باجوړ ځینې سیمې او بیا په مامند او بیا په وزیرستان کې داسې اطلاعات دي چې هغه هلته په عمومي توګه نه خو په ځینې ځایونو کې هلته نن د اختر د غټ اختر لومبنۍ ورځ ده او خلکو د اختر مونځونه وکړ او بیا قربانیانې هم پیل کړي دي تر څو پورې چې د پېښور چارسدې مردان سوابې او دغه د خیبر پختونخوا نور سیمو حوالې سره خبره کوو نو دلته اختر نشته خو ښه خبره دا ده چې بیګا باران شوی دی په نوخار پېښور او د چارسدې دغه سیمو کې نو موسم ښه شوی دی ګرمي وه او د ګرمۍ په وجه د قربانۍ څاروي خلکو ناغشت میلو ته ونه تلل یو خو دغه ګرانو بل د ګرمۍ د وجه دغه ستونزو سره مخ وو چې د تلی نشو اغېستلی نشو نن موسم ښه شوی دی نو بیا دا معلومات دا دي چې یو خو په پېښور کې لوی منډی چې وي هغه کالا منډې ده نو هلته خو ډېر زیات رشوي خو بیا د ښار نه بار ځینې ځینو داسې رنګ روډ سره په سړکونو باندې خلکو څاروي روغ کړي دي د قربانۍ څاروي او دغه شان حال په نوخار چارسده او دغه کې هم دی چې د قربانۍ څاروي نن زیات تر خلک دي نن به اخلي بل دا به وایم چې نرخونه د دغه قربانۍ څارو که هغه واړه دي کلمې دي که غوا ده که میښه وي یا زی چیلي نو د هغې نرخونه د تیر وختونو په مناسبت ګران دي او د دې لویه وجه دا ویل کېږي چې کوم لوی څاروي به افغانستان ته تلل نو هغه بند پوله بنده یا واړه څاروي لکه ګډ چیلی چې به افغانستان نه راتلل نو هغه هم بند دي نو د هغې په وجه د نرخونه هم دغه دي او هسې هم په پاکستان کې ګراني ده نو د نورو سیزونو په شان د قربانۍ دغه څاروي هم ګران دي نو نن دغه د قربانۍ د څارو د تیارو ورځ دي ځینو سیمو کې په باجوړ مامند او د وزیرستان ځینو سیمو کې نن اختر دی او سبا به نڅوګه په ټول پاکستان کې او په خیبر پختونخوا کې اختر وي دغه غټ اختر لومړی ورځ دی
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
نن د باجوړ او مومندو په یو شمېر سیمو کې خلکو لوی اختر کړی دی همدارنګ د شپقدر په خال خلکو کې هم د خوشحالي لمانځل شوی چې تفصیلي شانواز ترګزی راکوي
په باجوړ کې تقریبا 6.9 وخت د 80% پورې په ټول باجوړ کې اختر دی البته هغه ځایونو کې اختر نشته چې کوم ځای کې سرکاري کالونی دی لکه خار شو یا صدیق آباد پاټک شو یا داسې لګي لګي علاقې نور په اطرافو کې او ټول تحصیلونو کې د باجوړ دی کې اختر شته دی دغه شان ته د مومندو په څلورو تحصیلونو کې چې کوم دی هلته اختر دی ساپو دی یو غلنۍ تحصیل او یو کغون تحصیل کې نشته دی او په نورو مومندو ټولو تحصیلونو کې اختر شته دی د دینه علاوه شو قدر چې کوم دی چارسدې ضلع برخه ده دغه علاقې د خواجه اوس ورته وای او داسې مټه مغل خیل ورته وای داسې ځینې ځینې علاقې نور دي نو هغه د چارسدې په دغه برخه کې هم اختر دی چې دا د شوقدر سب ډیویژن چې کوم دی نو دا دغه علاقې دي کنه نو هلته هم اختر شته خو داسې لږ لږ اختر دی
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي
خو وډونه ملاوي شې دی یو دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منځ بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری غړی هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شي. ردی ترڅنګ اوریدونکو مشال ریډیو په فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم پاڼه لري. اغه تاسو التا فالو کولی یا لایک کولی شي. بیا دغه رستو تاسو زموږ چې سمره هم ریپورټونه وی، ویډیوګانې وی، اغه لیدل شي. مشال ریډیو د اوریدونکو ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته د جنوبی وزیرستان خلک شکایت کوي چې دا اصل د قربانې ساروی ډیر په ګرانه بیا خرڅیږي او له همدې وجې ډیر خلک یې د اغستو وس نه لري. دوی وایي انتظامی لا په کار دي چې نرخونه کنټرول کړي. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مقامی انتظامیه چارواکي د څارویو په منډیو کې موجود نه وي، چې په وجه یې د لوی اختر قربانۍ څارویو قیمتونه زیات شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمې اوسیدونکي شان وزیر په دغې براکشې ویایي
چکیم لوی اختر دی، د یو د پورا چکیم د قربانی پسینا خلکو خلی کی مول و خلی هغه ډیر زیات چک دی. هر سړی د خپل خواش مطابق رټی لگاولای دی. لکه څنګه چې مخکې یو په سو په 5000 باندې ملوده یا په 40 اورې څه کم لاک تر رسیدلای د دیاتیا نه د پوسه خبره شي. دا زل د اسمون طرفا چکیمه پتینا په میز باندې رول زلای وشول توپانی واری نقصان ہے
پر ضلع سراروغا سیم اوسیدونکي عثمان مسید ویایي چې د څارویو خرڅوونکي د خپلې مرضي قیمتونه لګولې دي. پر سراروغ کښې د قرباني سروي خرڅوونکي عدنان مسید خبرې هم وروي. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان او سیدین کې وشتن ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخه تکشیش وی اغوی و ویل د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي حکومتی چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې قربانی څارویو قیمتونه رکمول د پورا د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستا سلا سرسای لا زیات اسان شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ور په خبرې کې د مخام شپګنی مې بجې شولې د لندو خبرونو طرف ته بلاړ شو. د خیبر پختونخوا په ملکند کې د دوو کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې په ډسو کې نه هتا ناوشل شوې دي. د ملکند ضلع ډیپټي کمانډنټ شکیل احمد نن له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا پیښه تیره شپه د بګدرې خار په کلي کې شوې ده. د په خبره په وشل شوو کې دوه ماشومان او څلور ښځې هم شامل دي. بلخوا پولیسو ویلي دي چې د پیښې په لټنې روان دي. د پاکستان پوس وایي چې د مامندو په عنایت کلا کې درې وسلوال وشل شوي دي. د جون په ویشتمه پوس په یو بیان کې ویلي چې په مامندو سیمه کې دا وسلوال پټ وو. دوی ته د اطلاع ترلاسه کېدو وروسته هلته عملیات وکړل. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د خیبر پختونخوا د ځینو سیمو په ګډون د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې لوی اختر لمانځل کیږي. په ټولو خلیجي هیوادونو او افغانستان کې هم نن لوی اختر د څارویو په قرباني کولو سره لمانځل کیږي. په پاکستان کې په حکومتي کچه سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده. د سیند صوبې حکومت د کمشنر او مرستیال کمشنر د اجازت پرته د لوی اختر په مناسبت د قرباني شوو څارویو د سرمونو پر راټولولو بندیز لګولی دی. د سیند کورنیو چارو وزارت د جون په 20مه په یو اعلامیه کې دا اعلان کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي باید چې په هیواد دننه ټولنیزې رسنۍ منظم کړل شي. د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره پرون په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو منظمول ضروري دي. د ده په خبره ځکه چې دلته ټولنیزې رسنۍ د ریاست خلاف بغاوت ته د خلکو راپورته کولو لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې د قدرتي آفتونو پر مهال د مبارزې وزارت وایي چې په پکتیکا، لوګر، پروان، ننګرهار او میدان وردګو ولایتو کې د سیلابونو له وجې 15 تنه مړه شوي او 2 نور زخمیان شوي دي. او امریکا به له اوکراین سره د 1.5 میلیون ډالرو برابر نوي پوځي مرسته کوي. دا خبره د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د جون په 20مه په یو بیان کې کړې ده. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزوز ته یو ریپورت طرف ته د نړیوال اقتصادي فورم د ریپورت تر مخه په پاکستان کې خصوصا د سړیو په مقابله کې ولسی خدماتو او روزګار فرصتونو ته د لاسرسي کمی موکي ورکول کیږي. د هم دې سنفي واټن لامل دي سازمان د نړۍ یو سل سلور شپېته هوادونو څخه پاکستان ته یو سل دوه سل وختم نمبر ورکړی دی. د ریپورت د جون په 20مه خبر شو او په کې ویل شوی چې پاکستاني خزي د تعلیم، روزګار، صحت، سیاست او یو شمیر نورو شبو کې لسړیونه ډېرې رستو دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو مبارزان وایي چې باید د ښځو حقوقونه خوندي کړل شي. نور تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامیک فورم په خپل تازه رپورت کې ویلي پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ تر ټولو زیات فرق یا واټن دی. دغه ادارې په یو سل شپږ څلوېښتو هیوادونو کې سروي کړي چې دا معلومه کړي په تعلیم، صحت، سیاسي او اقتصادي پرمختګ کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی چې پکې پاکستان په یو سل دوه څلوېښتم نمبر دی. خو په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري ادارې د هوا لور مشر خورشید بانو د جون په 20مه مشال ریډیو ته وایي دغه فرق یا واټن لدی هم زیات دی.
زه خدا منم چې دا 145 نام زیات دی او خاص تور باندې د خیبر پختونخوا کې علا تیری کی تاسو له پته دې میاشت دی یو خزل د هغه دفتر نه قتل شوی دی او دا سیزونه دا سي تیزی سره روان دي. دا تشدد دومره زیات شروع شوی دی چې موږ دې ویم چې دا رینک رینک نه چې دا ڈیسائیڈ کړی دی دې نه هم زیات دی کې یو مسله نور هم ده چې 0.1% هم
نړیوال اقتصادي فورم دغه رپورت جون په 20مه خپور کړی چې پکې ویل شوی که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق په پوره ډول نه دی ختم کړی خو آیسلینډ، ناروې، فنلینډ، نیوزیلینډ او سویډن هغه 15 هیوادونه دي چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق تر ټولو کم دی. بلخوا د رپورت له مخې په پاکستان کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق 50.5 فیصدی دی چې دغه د 2018 کال وروسته تر ټولو زیات دی. په سواد کې د ښځو د خیر ښېګڼو پرمختګ د ضلع محکمې مشره نصرت بی بی مشال ریډیو ته وایي په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روزګار او صحت مسلې هم زیات دي خو زیاتره مخې ته نه راځي. دا ورلد اکنامک فورم تر مخه پاکستان د خزو او سړو د صحت او صحي سہولتونو په لیست کې په 132 نمبر دی. په تعلیمی پرمختګ کې په 138 نمبر او د سیاسي پرمختګ په لیست کې په 95 نمبر دی. خو بل خوا د خزو پر مهمو سیاسي یا حکومتي چوکیو لرلو هیوادونو په لیست کې په 126 نمبر دی. په اسلام آباد کې د تعلیمی او سیاسي چارو فعاله ډاکټر هاجر وای په پاکستان کې خزې په فعاله سیاست کې لا هم ډېرې ورسته دي.
په دې کې د فکر وړ خبره دادا چې هغه برابر موقع په دې بنیاد نه چې څونه لکه سړو ته سہولت ورکول کیږي هغه د خزو ته ورکړل شي. زمونږ په ټولنه کې چون کې خزا په تاریخي توګه باندې ځپل شوې ده او د مقونو رسته پاتې کړل شوې ده، نو اوس ضروری دادا چې خزو ته د سړو نه زیاته توجه ورکړل شي او هغه ته د زیات سہولتونه ورکړل شي چې دا برابري مونږه حاصل کړو. یعنی تاسو په پارلیمنت کې د خزو د سړو تعداد وګورئ نو سړی په جنرل سیټونو باندې راځي او ښځې په کوټاز باندې راځي. نو د برابرۍ مطلب دا نه دی چې 50 سړی 50 ریزرو ښځې، نه، د برابرۍ مطلب دا دی چې په آزادانه سیټونو باندې 50 ښځې او 50 سړي شي، دا برابرۍ ده.
د ورلد اکنامک فورم تر مخه پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې په 136 نمبر دی چېرته چې ښځې صحتمند ژوند لري، او په هغه لیست کې په 133 نمبر دی چېرته چې ښځې کار روزګار لري او په اقتصادي حالو ځلو کې ښکېلې وي. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه دورانی وایي دوی کوشش کوي چې د ښځو مسلې حکومت ته په ګوته کړي او حل یې راوباسي.
حکومتونه د شهسيري سخلي بل ورځ هم یو های لیول میټینګ شو په اسلام آباد کې او نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف ویمن په دې لیډ اخلي لګیا دي او هغه سره ټول بیورو آف سټېټستکس چې کوم دي د صوبایي سطح والو کوم دي سطح باندې هغه سره کولابریشن کوي او تعاون کوي لګیا دي. او موږ هم دلته نه صرف دا چې د صوبایي چې کوم جی ایم آی ایس دی یا جنډر مینجمنټ انفارمیشن سیستم دی هغه کې نه صرف موږ خپل انډیکیټرز فارمولیشن کې ټیکنیکل معاونت ورکړي دي پلاننګ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ته، بلکې نیشنل کمیشن ته هم موږ ایز ا کمیشن په صوبه کې د هغه سره معاونت او د هغه سره چې کوم پیړ کار کولو چې کوم ریزولوشن دی هغه موږ ری انفورس کړی دی.
د ورلد اکنامک فورم د 2023 کال د جنسیتي فرق په تازه راپور کې په مجموعي توګه پاکستان یوازې له څلورو هیوادونو ایران، الجیریا، چاډ او افغانستان نه مخکې دی.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه الکی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدہ بھی گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیس سم زمان سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازاد دی سمر دا پوج مشر دی سمر دا پاکستان دیلو مشر دا ترون والا خلق دیل تی پورتا کڑی کلاشن کو زناڑے سا چولی پس اگا خلقو منظر نی ختم شد دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگو آخوا پاس
دا بحث دا هری چارشنبه پر از دا مازیگر پا چلور دیمی او دا زیارت پر از دا سحار پر لسنیم بجی او ریدائی سی
د خیبر پختونخوا د بونیر ضلع په انسر کلی کې وی جرګې په جهیز ته بندیز لګولو پریکړه کړې ده او ویلي دي چې پلارګنې یوازې ناوې ته د ضرورت سامان ورکول شي. دا رنګه د جرګې مشرانو د ناوې لپاره حکیم مهر هم یوازې یو توله سره زر مقرر کړی دی. د جرګې مشرانو ویلي کچای فیصله ونه منله نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پریږدي. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو مبارزانو د جرګې د اقدام ستایلی دی خو وایي چې باید حکومت هم د جهیز خلاف اقدامات وکړي. بلخوا چارواکي وایي چې د جهیز خلاف قانون د ملي کول لړکی حلی سلی روان دي. نور حال په دې رپورت کې اورو. پینسر میرہ کې د اصلاحي جرګې یو غړي فواد خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلي مشرانو او مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې سلا شو چې موجوده ګرانې ته په کتو به حق مهر یو توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي. نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملي نه کړه نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پرېږدي.
په مهر کې دا و چې موږ به په 15 تولې سونه د هلک د طرفه کوله نو هغه ډېره زیات سونه ډېره زیاته ګرانه شوه او په 2,00,000 روپۍ توله شوه. نو د هغې نه به 15,00,000 روپۍ جوړېدې نو په هغې د هېڅ چا سمی نه راتو. نو هغه موږ یوې تولې له راوسته بیا به چې کله به جینۍ ودېده نو هغې ته به چې کوم نو ډبل بیډ او المارۍ او فریج او واشنګ مشین او کارپېټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کولو. د هغې سره چې کوم نو بیا به کومې جینکۍ چې کوم نو هلک یا بلوغت ته ورسېدنو نو مور پلار سره به دا یو غم پیدا شو چې یاره دا واده به زه د کوم ځای نه کوم. نو هغه به یا ځمکه خرڅوله یا به چې کوم نو په قرض راغستو. نو د هغې بیا زمونږ د کلي علماو او مشران چې کوم نو هغه راجمع شو او هغوی په دې یو خبره متفق شو چې یاره دا رسم دا یو اضافي رسم دی او د دې نه په اسلام کې اجازت شته او نه په د پښتو په دغه کې اجازت شته. دا د یو بس سیالي ده.
په جرګه کې دا پرېکړه هم شوې ده چې په ډوله ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات 15 کسان ورزی او په خوړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي. د انسر مری د جهیز او حق مہر پړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وایي چې د دوی تر پریکړه وروسته په کلی کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملی شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د بونیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلع د ودونو لړکې یو لاره خپل کړي.
داسې رسم نو رواج چې وو د خادو غمونو هغې موږ ډېر پریشانه کړي یو او چونکې دلته معاشي حالات هم د خلکو ډېر ابتر شوي دي. ډېر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نه صرف د جهیز په وجه باندې پاتې دي. موږ د دغه تحریک د شروع کولو نه وروسته ودونه شوي دي. هغه ودونه چې دي هغه بالکل عین د دې مطابق د دې فیصلې مطابق شوي دي. سامانونه کړي دي چې داسې خو نه شم ویلی چې بالکل نه دي کړي خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډېر په انسان برډن جوړوي چې هغې باندې 1,00,000 2,00,000 ته خرڅې رسي نو دغه سامانونه چې دي هغه ختم کړي دي.
د بونیر سوات دیر سوابه او مردان په زیاترو سیمو کې او د چارسدې په ځینو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ میزونه او کرسیانی لوخي الکترونکس او د وس مطابق سره زر د ناوې د پلارګنې لخوا وي. الک کور بیا اکثره د ناوې لپاره د واده جامې او سره زر کوي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوي او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه اچوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي. خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جینکو او هلکانو ودونه د ځنډ ښکار وي. په سوات کې د ښځو حقونو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړي دي وایي چې د دا ډول رواجونو له منځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي.
نن سبا چې دی اقا خلک خپل هغه دلته کې 10-20 تولې کالې لیکي ما لیدلي دي خو لکه کوم چې غریبه طبقه که نه نو هغوی 4 تولې 5 تولې 2 تولې که نه نور چې لکه مونږ مډل کلاس خلک چې یو زمونږ غره مونږ تبا یو ځکه چې لاس خالی او کې به خامخا او چې نه کې ورله نو سبا د لور پی غور دی او بیا د غور دی له کور پی غور دی او دا نه سور چې پکېږي نو دا به الو ختمیږي. دا به د ګورنمنت د طرف نه ختمیږي چې دوی به داسې څه دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک یې کوي او په هغې امپلیمنټیشن د هغې وشي ځکه زموږ د عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمیږي.
په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې په جهیز د بندیز ناوې ته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا د ډالیو ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منصوره شوې وه. په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده. البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالۍ او پړه ویلې شوې دي چې باید قیمت یې له 10,000 زیات نه وي او دغسې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچه له 15,000 روپو زیاته نه وي. د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشرې ډاکټر رفت سردار د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز او ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي.
اگر دا چې کله د پرویز خټک دغل د سی ایم وکړه نه نو هغه زمانه کې ډاور ایکټ پاس شوی و نو هغې کې چې دی نه دې باندې ممانعت چې دا ډاوري بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کے پی کے او بل خبره دا ده چې دا ودونه من چې دا دومره خرچې کېږي کنه دا لاویش ډینرز او لاویش لنچز نو دغه باندې هم څه لکه دغه لیمټ کړي وو لکه نو هغه چې دی نه دا مخکې حکومت په دې باندې ډېر کار کړی دی او اوس هم چې دی نه لکه حکومت خو دا واری چې دا فضول خرچونه دې کم شي نو دا سه پوزېټیو ډیولاپمنټس کا سٹارټ شول غنا په دې علاقې کې نو بیا به ان شاء الله تعالی د جنګو حکومت مور پرم منی اوس خرګنا به منی
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1908 او یایم کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوی چې کسوک د جنې لکوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته به د شپږو میاشتو نه والی تر دوو کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکی قوانین عملي کړي
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,130 او 15,315 کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
اوریدونکو مشال ریډیو دا په سواد کې د زراعت محکمې د نړیوال بانک په مالی مرسته د سیمې کروندګرو ته د سبزیانو میوو له ماشو مچانو څخه د حفاظت لپاره خاص پلاستیکي ډبی یا لوښي ورکړي دي د محکمې چارواکي وایي کروندګرو به د ماشو مچانو د وشلو لپاره زهرجنې دوایانې کارولې خو بیا به هم تر 70% زیاتې میوې او سبزیانې خرابېدلې د دوی په خبره د پلاستیکي ډبو په کارولو سره به سبزیانې او میوې له کیمیکلو بچ او حاصلات به خشي نور حال نیاز احمد خان را کوي
د سواد زراعت محکمې ایکسټینشن پروګرام چې د فصلونو پراخه کولو په پروژه کار کوي چارواکو به ریکارډ تحصیل کې ځایي زمیندارو ته د ماشو او مچانو وجلو یو داسې د پلاسټیکو بکس یا لوښی ورکوي چې پکې دننه د ماشو او مچانو وجلو دوایی او د هغوی رابللو بوی وي د زراعت محکمې ځایي مشر ډاکټر نجیب الله چې لاسو کې دغه جار نیولی وایي چې دا جار یا لوښی زمیندار په باغ او پټي کې په یو ډول اېښودی شي
تاسو داسې ترتیب کې ولګوي تقریبا یو شان فاصله وانی یا نه دا چې کم دینو د یو بل نډې زیات لري لري په ګټونو کې تاسو لګولي دا به تاسو د بوټو د شمار په حساب سره یا د فاصله په حساب سره لکه د سلور غټه تاسو پټې دي نو د یو ګټ د منځ نه شروع کوي بیا بالکل سنټر کې بیا لګ داسې د منځه پورې داسې په یو لاین به لګوي ډایګنل نو دی کې به تاسو چې کم دینو د خپل باغ مکمل تاسو کور شي دې ته به چې کم دینو د وخت سره سره مچان راځي دا به تاسو مانیټر کوئ دې کې به ګورئ د دې نه به تاسو سره د غي د شدت پته هم لګي
ډاکټر نجیب الله زیاتوي چې دوی زمیدارو ته جار او حقي کې استعمالونکي دوايان هم ویډیا ورکوي خو دې استعمال او بیا احتیاط ډیر پکار دی چې زمیدار ترې پوره پوره پیدا پورته کړي
په پینلسم ورځ باندې کې بیا تاسو دغه مالوچ چې کوم مالوچ دی کې تاسو چوری دي کاغه بدلوي او کده مالوچ باندې مزید دوی بیا درې احساس کې کوي دا تاسو ته چې کوم دا ټری پروواید کړی شوی دی د جون لس کال دی او لس کال پورې تاسو دا ځان سره ساتي او دغه مالوچ پکې بدلوي د دې به خیال کوي چې دا تاسو د باغونو نسو ګوینسي او رکن شي ماشومان دغه نه کی دا تاسو را روان کالونه هم په کار راځي
د سواد زراعت محکمې مشر ډاکټر جان محمد وای چې تر دې دمه دوی ټول سواد کې درې نیم زره زمیدارو نمونه لیکلي چې پکې 14,000 د مچانو نیولو جارونه یا لوخي ورکړي او دوی هڅه کوي چې ټول زمیدارو ته دغه لوخي ورکړي
مخکې به زمیدار د دې لپاره 14,000 سپریګانې کولې په سیزن کې ټیم بزای کېدو پیسې بزای کېدي او د دې سره سره به موږ ته چې کومه میوه به لاوي دا دغه هغه به د زخرونو نه ډکوه نو دا یو بایولوژیکل کنټرول دی په دې طریقه زمونږ چې کوم دی نو په دې کې زخرونه هم نه استعمالي دا سپریګانو ټایم هم نه لګي بس یو پنده دا یو ټایم راځولند کې هر 15 ورځې بعد پدې کې دوی بدلیږي او دا په دې ته دا ټول مچان دا غونډيږي او هغه کې مړکیږي ځکه چې دا 30 نه 40% پورې زمنګ نه میوه چې کم دی نو د دې مجد وجې ضایع کیږي
د بریکوټ زمیدار هاشم علي خان وایي چې دی لوخو او دوایانو سره به زمیدار ته لوی پیدا ورسي، خو دې استعمالولو لپاره د زمیدارو روزنه پکار ده.
د دوی انتهایی مشکور یو چې دا زموږ سره داسې یو کار وکړو چې زموږ د یو غټ مصیبت او د ډېر تاوان نه خلاص کړو. موږ ته چې دا ټرپ میلاو شو نو زموږ به انشاءالله چې 75% تاوان چې زموږ به کېدو هغه به موږ کور کړو.
لوخی ویشونکی د زراعت محکمې چارواکی وای زمیداران دي چې کله هم جار یا لوخی لورزی حفاظتي دستانې دي لاسونو ته اچوي، ځکه چې لوخو کې دوايي د انسان لپاره خطرناک ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځي 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په پینزو بجو په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوي کل بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. حکومت وخت په وخت هڅه کړي چې په ټول ملک یو شان تعلیمي نظام راولي، خو تر اوسه پکې بریالي شوي نه دي. په دغه نور حال د منور شان اورو.
په هر ملک کې د روحانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل خ تعلیم او روزنې ته ډیره توجه ورکول کیږي، چې دا راز نوي نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابله او د وطن د پرمختګ لپاره په خ توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په سیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د سانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق لوایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته، خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکول دی چې د حکومت لاندې دی، هغه هم یو ځل پالیسی دا چې هغه د پاکستان نېشنل اډوکیشن پالیسی یا قومي پالیسی مطابق هغه سکولونه جوړ دي. دا حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره، او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونه کې سبقونه ووایي، نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی، درسي نظامي مذهبي خلک دي، نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2020 او 21 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبا کې ټول 28,318 سرکاري سکولونه دي چې په کې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکې زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره PSRA وای په دې صوبا کې له 100 تر 110 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشا شپږیش لکه ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغه پرانا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نو موږ وایو
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بلابلو شوبو ماهرین کینوی چې هغه ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او داغه مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړ شي. دغه نصاب بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بلابل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې لوجه دا هواد دی حالت را ورسېده.
کچا هم ډاکټر وزیم خان تر یو حدا د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خدانی وکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدیدو علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډیر پام نه کوي، چې لوجه د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوې زده کوونکې ډیر ذهني هماهنګي نه لري.
هغه کې هم زما تنقید ده چې صرف په درس باندې او دا شر په لورو دغه باندې سپیشل سیزل باندې زور ورکول په دې باندې نصاب باندې او په شخصیت باندې هم زور ورکول پکار دي. د سکولونو کې دا کیږي کم مضامین دي زیات تر دی یو طرف کا دی رښتین تر شي چې انګریزي او انګریزي اردو والا چې کم ډیر کتلی دي په ابزرویشن کې داری چې کم پرایویټ سکولونو کې ماشومان سبق کوي هغه له اردو نه ورته نو هغه پکار دی چې اردو هم هم واقف دي اسلامیت هم واقف دي اگر کا پړی کوي خصوصا زیات تر امفسس چې کنه دینه هغه په
ڈاکٹر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شو زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې دي نو هغه ډاکټرانو او انجینرانو د شل شي جوړېږي، هغه په کار دی چې راشن دی ډاکټرانو انجینران جوړ شوی پایلټ جوړ شوی په آرمي کتل دی نورو ته راشن کړه دا وزا کته ده شنی چې هغه صرف او صرف د مذهبي پرکتسر دپاره فټ دي چا چې تلاوت وکړي حافظ شي یا چې دغه دی د سکول کې چې ته اپوینټمنټ کېږي نو هغه د اسلامیت یو استاد دي د دې په دې مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو ځینو هغه مختزي او د ګورمنټ سکولونو والا د دار کولاو دا او هغه اخر کې چې دور سم پاس کې نو هغه بیا میډیکل سم پېشي او هغه انجینرینګ سم پېشي او هغه استرونومي او هغه او سوشالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې لاشي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال ریډیو ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علومو او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 40 لک هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دریوانو دغه چې کوم ودی نو دا مرتب کوچی بای دریوانو چینل دی رواني خیر دی رواني، خو بنیادی چې کوم دغه چې هغه ټول ته یکسا دغه چې کوم ودی مهیا شي د یو بل ادارو نه د ویزټس پکار دی چې یو بل ادارو ته لړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنت انسټیټیوشن کې چې کوم هم هنګي پکار دی چې کوم پکار دی چې دا مضامین چې کوم دي نو دا وګوري چې کومې په کوم ځای کې دي.
نو موړې زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی ویونه د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغی.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.